دوستان شنونده باشید.
د ماخام او بجه دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي، خو لمړی په موکړی خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د کونړ ولایت د پیچ درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګلونو کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته تللي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د لامل په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایتونو په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. ترکی رسنیو له دې هېواده د 230 تنه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوي دي چې دا افغان وګړي د ترکیې له بېلابېلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا دا هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو او یا یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې وایي د سږني کال له پسرلي راهیسې شاوخوا 90,000 افغانان چې په دې هېواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته ایستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو پر روانو خپرونو کې راځي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د ډبرو د سکرو د صادراتو د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د مالیه وزارت د یوې خبر پاڼې په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي کمیسیون د پریکړې په اساس له هیواده د صادرېدونکو ډبرو د سکرو د فیټون په ګمرکي محصول کې $15 او د فیټون سکرو په خپله بیه کې $15 کموالی راځي چې ټول $40 کیږي. د خبر پاڼې له مخې دا پریکړه د غبرګولي په 1.5 شوې او د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د افغانستان د ډبرو د سکرو ډیره برخه پاکستان ته ځي چې د انرژۍ وږی دی. استرالیا د اوکراین سره د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستو نوې بسته اعلان کړې. د مرستو په دې کڅوړه کې 70 پوځي موټر هم شامل دي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن په کانبیرا کې په یو خبري غونډه کې د مرستو اعلان کړ. له دې سره پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د هیواد ته د استرالیا د مرستو اندازه 528 میلیون ډالرو ته لوړه شوه. د البانیز په وینا د اوکراین خلکو د روسیې د ناقانونه غیر مواجه او غیر اخلاقی یرغل پر ضد خپله میړانه ښودلې ده. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په یوه ویډیو کې لیدل شوی چې د دفاع وزارت د ادعا له مخې نوې ده. دا لکله چې د شویګو د لرې کېدو په هدف د واګنر د ملیشا ډلې بلوا په یوې موافقې سره پای ته ورسېده. لومړی ځل دی چې شویګو په یوه ویډیو کې راڅرګندېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې ویډیو کې چې نن خبره شوه لیدل کېږي چې شویګو له خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز په حال کې دی. په ویډیو کې هیڅ غږ نه اوریدل کېږي او په کره توګه دا هم څرګنده نه ده چې دوی څه وخت او کومه سیمه لیدلې ده.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونی د زما حق دی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی همکاري طاهر روشان کوي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې د 14مې مادې لمخې د قانوني سن نارینه او ښځینه پرته له محدودیت په خپل خوښه د واده کولو او کورنۍ جوړولو حق لري. په دې ماده کې راغلی دی چې واده باید د دواړو لورو په آزاد او بشپړ رضایت تر سره سي. ورسته راغلی چې کورنۍ د ټولنې طبیعي او بنسټیز واحد دی او د ټولنې او د دولت لخوا د ساتنې حق لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 14 کلنۍ څخه مخکې ودیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخکې ویلي چې د طالبانو دا پریکړه چې له نجونو او ښځو د کار، تعلیم او د ژوند په نورو برخو کې د هغوی د ګډون حق اخیستل، نجونې د جبري او کم عمره ودونو، تاوتریخوالي او ناوړه ګټه پورته کولو له خطر سره مخامخ کوي. پر دې خبرې کوو چې څه کېدای سي چې حکومت تر قانوني سن کښته ودونو مخه ونیسي او کورنۍ په دې برخه کې څه کولای سي چې نجونې د کم عمر ودونو ته اړ نه باسي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې آغلې صبرینه حمیدي او آغلې هدیه امیری ګډون کوي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ چې زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. آغلی حمیدی، لومړی پوښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې ښځې څومره له دې حق څخه برخمنې دي چې په خپله خوښه باندې د ځان لپاره د ځان د ژوند ملګری وټاکي؟
اول قدم که تاسو او د خبرونه اوریدون که تاسو سلامونه او نیکی هیلی او راز وخت د ازدواج ته چاق د ازدواج د پاره کم د واده د حق د پاره البته کم شرایط تاکل شوی، خصوصا د افغانستان په جغرافیا کې د افغانستان قوانی نسوی او د هغه اسنادونه چې د افغانستان دولت هغې ته ژمن پاتې وي چې تاسو اشاره وکړه چې د بشر حقونو نړیواله اعلامیه وه، د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیونو، د ماشوم د حقونو کنوانسیونو او د ټولنیزو او فرهنګي حقونو کنوانسیونو همدارنګه سیده او د دې تر څنګ د 1950 ګڼه پریکړه لیکو د ملګرو ملتونو پرته پر دې باندې خپل د افغانستان قوانین، البته اساسي قانون هم د مور او ماشوم تحفظ ته، حمایت ته او د بقا او انکشاف ته د ماشومانو تمرکز زیات کړی. همدارنګه په مدني قانون کې شرایط د ازدواج او د واده او د عقد نکاح ټول معلومه. خو بدبختانه وایم چې په تیر کې هم ډېر داسې موارد راپېښ شوي دي، ډېرې بېلګې موجودې دي چې د کموم را ماشومانو ودونه، اجباري ودونه، د دې تر څنګ د ماشومانو خرڅوم، هغه د واده شرایط په ځینو سیمو کې دا هغه مسایل دي چې هغه د واده د عقد کوم شرایط چې هغه اسلامي اساساتو ورته ټاکلي دي، ځکه په هغې کې اول مثلا د رضایت مسله ده، د دې تر څنګ د اهلیت مسله ده، د بلوغ مسله ده بې په اهلیت کې، او سات د واده د حق دی چې ډېر داسې ډېرې پېښې مونږ لرو چې دغه شرایط په کې هغه نه دي رعایت شوي او پاملرنه او توجه ورته نه شوي، او دې مختلف عوامل او مختلف آباد لري. په هماغه وخت کې مثلا ناوړه دودونه د دې په وړاندې یو خنډو، د اقتصادي مشکلات د مسایلو په وړاندې بل خنډو، د دې تر څنګ د انجونو مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د کار د حق نه ممانعت ځینو سیمو کې دا هغه خنډونه چې د واده د حق په وړاندې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي. حتی د کورنیو افکار په بعضې مواردو کې چې ډېرې مواردو کې لیدل شوي دي چې د عرف او عاداتو د مخې چې مثلا ماشوم انجنې د واده په وخت ورته د بدل موضوعاتو مثلا په بدو کې ورته، دا هغه مسایل چې خاصه توګه زیاتره قرباني د دې به اناسه طبقه وه او نش کول نه چې د دغه مشکلاتو او معضلاتو په اساس باندې هغه د واده د حق شرایط او عقد نکاح شرایط په سمه باندې نه رعایت کېدل. مثلا د رضایت مسله په نظر کې نه نیول کېده، د سن مسله په نظر کې نه نیول کېده، دلته اجباري ودونه، د بلوغ مسله چې خپله اسلامي اساساتو په دې باندې تاکید او تمرکز کړی دی او د واده د حق دپاره د افغانستان په قوانینو کې د نجونو دپاره مثلا د 14 کلنۍ عمر او د هلکانو دپاره 13 کاله. همدارنګه فقهاو به د بلوغ مسله خو به اتفاق په دې باندې شوی چې 15 کلنۍ باندې تیول تصرف پلار کولی شي یو ولی خپل د کورنۍ غړي الور پاک نه نکاح یو چاته ورکی خو مونږ لیدل چال سبه ډیره پلارونه چې مثلا هغه موتاد او هغه په ناوړه عمل باندې غوښته او هغه خپل نونه خرڅولې پاک نه نکاح یو چاته ورکولې د پیسو په مقابل کې دا ستونزه او مشکلات د واده د عقد په وړاندې او یا هغه ارکان چې د واده د پاره تعین شوي د هغې په وړاندې ستر خنډ و چې بدبختانه اوس دا ووایم چې دغه کوم بندیزونه چې نوې حاکمې ډلې رامنځته کړه او هغه سیستماتیک شکل باندې د احکامو د فرامینو وضع د نجونو د وناسو طبقې محرومول عقد د تعلیم نه عقد د تحصیل نه د سالمه تفریح نه مثلا عقد د صحت نه عدالت ته لاسرسی په برخه کې دا مسایل نور هم باید چې دغه فقر د کچې لوړوالی اقتصادي ستونزې دا راز ودونو او دغه راز عقدونو ګراف نور هم زر شي نو دغه ستونزې به چې ما ورته اشاره وکړله نور به پرېږدم بعدي پوښتنو ته ستاسو ټوله د خبرو رشته زه په لاس کې والم اوس نو وایي چې دوی په خپل سر
دې دې مسایل نورم دي چې هغه ته وګورئ اشاره ډېره مننه آغلې حمیدی. آغلې اميري تاسو خبر پښتنه وکم د آغلې حمیدی خبرې تاسو واورېدلې دوی ځینو اغوستونزو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې نشه زور سره مخامخ دي او د دوی د پر وړاندې هغه خندونه چې د دې لامل کېږي چې دوی په کوچني عمر باندې ودیږي تاسو خزمه پښتنه دغه د لکه مخکې چې یادونه هم وسوه د افغانستان په مدني قانون کې د جنو د ودونو قانوني عمر 14 کال او د هلکانو 13 کال دي او د نړۍ په غنو هوادونو کې بیا د جنو او هلکانو د واده قانوني سن 13 کال دي ستاسو په نظر اوسنی محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د شوز پر وړاندې رامسته کړی دي چې د کار او تعلیم حقونه دي او لدوی څخه اخیستل سوی دي ستاسو په نظر څومره د کوچني عمر د ودونو لامل کېدای سي لکه څنګه چې حمیدی ته اشاره وکړه
دې په خبره تاسو ته وایم چې دا لکه چې طالبانو د ښځو په وړاندې د تعلیم او د کار په وړاندې ممانعت کړی دی ممانعت کوي او دا به د مشکلاتو ګراف لا لوی هم نوره هم زیات کړي چې تقریبا په دې وخت کې په همدې پوهنتونونو هم د هغه کې طبیعي د جنیکیان ډېرې حد جنیکیان دي چې پوهنتونونه نیمایي کې پاتې شو نو دا هغه قربانیان دي چې د طالبانو په د کوم ممانعت سره د قربانیان کېږي یعنی جبري ودونه کېږي او همدارنګه دا ځینې شهغه چې دي خو زموږ خویندې چې دي په کوم عمر کې چې ودېږي دا اوس اکثره مونږ په داسې یو ساحه کې ژوند کوم چې هلته مونږ په خپلو سترګو دا حال ګورو یعنی په مثال توګه ویلی شو چې وای اوس نه وظیفه شته او نه تعلیم شته نو ولې ناسې باید د خپل لورګانې ورک وسه چې نه مونږ د انتظار د تعلیم د تعلیم څخه هم بې برخه شو هم د کار څخه نو د دوی دا کار چې د مشکلاتو ګراف لا نور هم لوړوي به شي
ډیره مننه آغلی امیری آغلی حمیدی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده سي که د حکومت او دغه ستونزې چې په دې اوسنیو کلونو کې د شوزو پر وړاندې رامسته سوي دي دغه یوې خواته کو ستاسو په نظر ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي
البته ما مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې یو د هغه خندونو د جملې نه چې ماشومان په کم عمر کې ودېږي یا د اجباري ودونو قرباني دي هغه ناوړه دودونه دي ناوړه دودونه مثلا بدل منګه لرلو بد ورکول چې په دې اخره کې ګراف ډېر ټیټ شوی او دا مسله وه د دې تر څنګ هغه په ماشومتوب کې مثلا د جلۍ او د هلک د جلۍ ورکړه د کورنۍ د مشرانو د خوانوا په نوم کول دی یو جلی باندې په یو ځکه بل دود منګه ناوړه لرلو چې د ډزو کول یو ځکه به د یو چا کار لور پیدا شو بل نه زی قریب او دی به د یو کرشت د جلی د پلانیا لکړه دا غ مسل د تعلیم د اخنه ممانعت دا منګه په پام په لور پروتو سیم کې لرلو دا غ دود او دستور چې د دې به ستیدلو چې جنې په کم عمر کې واده شي او قرباني واقع شي ځان منشي نو دا هغه مسایل دي چې د په خانه تقریبا او خو هغه په ګراف کې کله د وخت په تیریدو سره یا د نظامونو په بدلون سره په دې کې تغییر راغلی دی، کله کم شوي او کله زیات شوي. او اوس د دې تر څنګ مثلا اقتصادي فقر د دې غټ عوامل دی چې اوس د اقتصادي فقر د وجې واده خو پرېږده چې موږ او تاسو ډېری ته نه لرو چې ماشوم نجونې خرڅېږي پلورل کېږي. نو دا هغه مسایل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پرته یا دغه اصول چې دوی وضع کړي دي، دغه تعدد د زوجاتو مسله ده چې ډېری ځایونو کې موږ لیدلي دي چې پلرونه مثلا یا خپل د ژوند ملګري د لاسه ورکړی ده یا ژوندی د هغې خپله ماشوم لور ځان ته بدل کړی ده، په بدل کې ځان ته واده کړی ده یا د ورونو دپاره. دا هماغه منشي ضعف اقتصاد هم کېدای شي او د دې تر څنګ یو عرف مو. نو دغه مسایل دي چې په ټولنه کې شتون لرلو کله کم او کله زیات، او تر دې دمه دا لړۍ روانه ده چې د ناوړو دودونو شتون په هر ځای کې په مختلفو برخو کې، البته د میرمنو حقونو ته د لاسرسي په وړاندې معنی ګرځېدلی دی، او خاصه توګه د بېخبري د اصولو د اساساتو نه، مثلا عدالت ته نه لاسرسی یا یو د میرمنې تګ د خپل عقد یادې په خاطر باندې مربوطه مرجع ته ننګوار ګڼل، دا ټول هغه مسایل دي چې میرمنې په خاصه توګه نجونې د دې قرباني شوي دي او د دغه حق نه خپل متضرره دي دغه حق ته د لاسرسي په برخه کې.
بله مننه آغلی امیری، ستاس څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې ستاس په نظر کورنۍ څه ډول د خپل لونو د خوندیتوب لپاره یو سیستم رامنځته کولای سي چې په کوچني عمر کې نجونې واده نسي؟ یو برخه دغه ده چې حکومتونو په افغانستان کې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار کړی دی، او بل برخه دغه ده چې ستاس په نظر خپل کورنۍ څنګه کولای سي چې دغه ستونزه حل کی او خپل انجونې خوندې وساتي د دې پر ځای چې هغوی قرباني کی؟
یو خدای چې هغه په هوای چې وشور په او بدهم د کورنۍ د لحاظ چې وای کچېری د فقر غربت کموالی شي او دا په دې باندې مثبت تاثیرات اچوي. خلک خپل لورګانې په کم عمر کې واده نه کوي، په بدو کې ور نه کوي، او همدارنګه د نور قربانیانو وړ ونه ګرځي. هم په دې کې عام پوهاوی ډېر رول لري، هم فقر غربت پکې ډېر رول لري. څنګه حمیدي صاحب وویلې دا زموږ د سترګو حال دی چې په کابل کې په یو نه دوه نه هاو کسان، حتی سوشل میډیا کې هم دا لیدل کېږي چې خپل اولادونه په لاس کې نیولي وي، یو کوچنی غوندې لاهه په لاس کې چې دا د خاطر لپاره دی. یعنی فکر وکړئ چې تر دې حده پورې چې یو مور پلار اړ کېږي چې اولاد خط کې، تو طبیعي ده چې دا کچېرې فخر غربت کم وي، نورو په حساب کې د دوی هغه د مور په کوم پوهاوی ظرفیت لوړ وي، هېڅکله هغوی دوی داسې یو کار ته لاس نه اچولو.
بله ډیر مننه اغلی حمیدی، تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې یو شمیر داس کورنۍ ست چې پلرونه خپل ځان ته د خپل لونو په بدل کې ودونه کوي، تاسو په نظر آیا دا ډول جرمونه مجازات کېدل یا مجازات سوي دي تر اوسه پورې، او دا ډول جرمونو سزا وي څه ډول څه ټاکل سوي وي؟
البته په خاطر قانون جزا تر څنګ په افغانستان کې د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون وضع شو، چې دغه قانون تقریبا درې فصله په هغه لارو چارو باندې تاکید او تمرکز کولو چې د دغسې مسایلو دپاره یو وقایوي تدابیر، مثلا کارمندنه، تعلیم، حمایت د میرمنو نه، عامه پوهاوی، د مساجدو د لارې خلکو ته ما پوهاوی ورکول، د مختلفو لارو چارو چې په هغې کې مختلف ارګانونه تقریبا دیارلس ادارې په دې د دغه قانون په تطبیق کې هغې مسؤولې ګڼل شوې دي. او یو فصل د هغې جزایي احکام و چې د بدو دپاره او د بدل دپاره، د واده دپاره، حتی د قرباني خپله مراجعه کوله، یا د دې ډېری میندې به چې مراجعه به یې وکړه چې مثلا زموږ لور یا د ورور خو یا د خور د خوا په زور او په جبر باندې په دا کم سن کې فاخته واده، چې دا هغې بیا هلته غوښتنه د متضرر په نظر کې نیول شو او د قانون احکام هغه د کورنۍ مسلحت او کورنۍ نظام د ساتلو په خاطر باندې دا مجوز ګڼلې و چې په بعض ځایونو کې که مثلا عامل د قاضي د دغه لاس د دغه عمل نه لاس اخلي او قرباني هغې ته بخښنه کوي او خپله قضیه وایي چې زما د په همدغه حالت کې مثلا د رسیدا په حالت کې د مزنونیت په مرحله کې د عمل د قضی همدارنګه د اتهام په مرحله کې د هغې نه هغې ته عفه کوي نو هغه کولی شي چې بیا هغه د مجازاتو د تطبیق لړۍ ماتل شي. نو هغې دپاره غیر د پوهاوي نه دا مو چې که څوک په دغه عمل باندې هغه مسایل چې مثلا جرمی وخت ورته ورکړ شوی وي او همدغه د بد او د بدل موضوع وای د نورو مسایلو تر څنګ او په هغې کې مثلا پنځه مورده په اول قدم کې نورو چې هغې طبیعته د متضرر رضایت او د متضرر درخواست هم نه کتل کېدل. ارګانونو به کشفي حقوقي ادارو به او خپله اقدام کولو راستل او په عمل کې به داخلېدل او اجرات به کول. خو دغه موارد چې د بد و بدل موضوع دی کې به اختیار خپله متضرر ته زیانمن کس ته او د هغې اوله درجه عقاربو ته ورکړ شوی چې هغې به مراجعه وکړله داسې مسایلو ته به رسیدګي کېدله. د متضرر په غوښتنه که متضرر به غوښتل چې دا مسله د مندګریتوب د لارې حل شي د هغه مندګریتوب د لارې حقوقي مشاورین به دوی ته ټاکل کېدل مدافع وکیل به ورته ټاکل کېدل او که متضرر به غوښتل چې عمل د قضیې د عدلي پلټنې لاندې راشي بیا به هماغه پروسیجر د سکري او تعقیب او تحقیق او دا به پرې عملي کېدلو اتر ډېری کسان د محکمې مرحلې ته رسېدلي دي چې موږ ډېرې بېلګې د دې مواردو لرلې. اوس بدبختانه موږ وایو چې پخواني نوي قوانین رامنځته شوي لاندې او پخواني هغه حقوقي چوکاټ حاکمه ډله د هغې تابع نه ده. نو اوس موږ د مېرمنو د ملاتړ په خاطر باندې داسې کوم حمایتي میکانیزم نه لرو هغه شرعي اصول هم چې عملي کېږي په ډېری مواردو کې مثلا په حدودو کې او په قصاصو کې او په دیت او په دې مسایلو کې موږ ګورو چې هغه هم د هغه شرعي احکامو سره په مغایرت کې او په تناقض کې واقع شوي.
بله ډېره مننه آغلی حمیدی، تاسو ځینو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. آغلی امیری، د تاسو واورېدل چې آغلی حمیدی یادونه وکړه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون جوړ شوی و په افغانستان کې چې دا اوس نه عملي کېږي. د یو حقوقي او عدالتي نظام په نشتون کې قربانیان ستاسو په نظر څومره لا نور له خطر سره مخامخ کېدای سي او مخامخ دي؟
بله، چې په یو نظام کې د کوم قانون چې دی هغه نه پلي کېدل شي پلي کېدل وي هغه کې ډېر قربانیان ښځې وي. متاسفانه لکه موږ په افغانستان کې تېر نظام کې هم هغه قانون لره خو مګر دومره تطبیقېدنه په هغه اندازه چې باید شوی و هغه اندازه نه و. ډېری ښځې د قربانیان و همدارنګه په افغانستان کې متاسفانه چې د ښځو حمایت هم دومره نشته، پشتیبانۍ نشته. داسې یو بیخي هغه په سترګه په درانده سترګه ورته نه کتل کېږي. داسې دې ثبوت دی چې په درانده سترګه نه ورته کتل کېږي. دې ثبوت دی چې په بدو کې هم ورکول کېږي، د ناوړه عملونو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کېږي. په اوسنۍ حالاتو کې متاسفانه چې دوی اصلا کوم قانون نه لري، حتی هغه کوم بخش وم د وزارت چې هغه بیخي تبدیل کړی دی امربالمعروف باندې، یعنې په کوم چې افغانستان کې د ښځو لپاره اصلا قانون وجود نه لري. اوس حالات کې ډېری قربانیان ښځې نوي ځوانې نجونې دي چې تقریبا د دولسو ادارو سلنې څخه نیولې اکرسلنې نه ځوانان راځي هم پکې پاخوم رخصې راځي. چې ښځې هم کونډې هم دي، بې سرپرسته خلک دي، بې سرپرسته خلک دي. د دوی څوک نشته چې د دوی ملاتړ وکړي او د دوی د داسې میکانیزم نه شتون قربانیان همداسې کېږي.
بله مننه آغلی امیری. آغلی صبرینا حمیدی او آغلی هدیه امیری لمر سره ملمنی دی اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق تی روانه ده. اوس هم یو راپور ته غوښنی سو او بیا به بیرته لخپل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. د طالبانو ته حکومت احصائیه او معلومات ملی اداره وای چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه جونې له 40 کلنۍ څخه مخکې واده ودیږي. د یاد ادارې د 1400 لومړي کال د سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو سوی ده، په هلمند او هرات ولایتونو کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه 52.2% یاده سوی ده. په دې برخه کې به یو راپور ته غوږ ونیسو او وروسته به خبرو ته دوام ورکړو.
څلور دېرش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی چې درې ماشومان لري ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ یې واده کړه. سنم وایي
پدر یې خانوادی بزرګ شدم که هم پدرم بی سواد بود هم مادرم بی
زه په داسې یوې کورنۍ کې لویه شوم چې پلار او مور مې دواړه نالوستي وه. په ټولیزه توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. دې خبرې ته یې پام نه کوه چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 40 کسیزه ده، او آیا زموږ لور د دې لویې کورنۍ له عهدې راوتی شي او که نه. 14 کلنه وم چې واده مې وکړ. له ځان او ټولنې خبره نه وم. ډېره خوشحاله وم چې نوې جامې اغوندم او یو خوشحاله شپه به ولرم.
شما دوستای ما در کنار ما جمع میشن و ما یک شب خوش را میداشته باشیم.
سنم 15 خویند لري او په خبره ټولې د کم عمره ودونو قربانی شوې دي. هغه د خپل یوې خور د واده په اکل ازادي راډیو ته داسې ویل:
"ای خور ما زما کده خورت بود، یک سال خورتر بود، 15 سال سن داشت، به یک مرد کهن سال
یو خور می تر ما وړه وه او 15 کلنه وه. هغه یو سپینجیر ته واده کړه چې اوه ماشومان درلودل، او له یو نیم کال وروسته د هغه د بنی زوی زما خور ووجله. هغه یو ماشوم درلود او د شپږ میاشتې امیدواره وه. زما د خور میړه هم وواژه او زما مور چې هغوی کره میلمنه وه هغه هم ووجله. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ درې کسان شهیدان شول.
شما حامله بود عرصه د یک روز از خانواده ما 3 نفر شهید شدن.
سنم د کورنیو ترمنځ ناوړه دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دې کار لامل بولي، او له نورو کورنیو غواړي چې د خپلو لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دې ورکړي. په همدې حال کې زرغونه ولي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمره او اجباري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه:
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډېر سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري، بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي، چې ورسره دا مسله نوره هم ډېره شوې ده، او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړیستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوي او له ټولنې څخه ګوښه کیدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډیره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصائیه او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شاخصونو کله سر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی ویل شوي چې 28.9 سلنه نجونې له 14 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2 سلنه او په کابل کې 28.6 سلنه ده، چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6 سلنه یې په 15 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصائیه او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو ترمنځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 12.9 سلنه او په ښارونو کې 3.3 سلنه ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د کار د جبرې او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسیز مجغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې زخ پرونه د از ما حق دی روانه د زموج ملمنی اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه اميري لمش سره په دې خبرونه کې د استودیو کې وصل دي له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. اغلی حمیدی، تاسو په راپور کې واوریدل چې څه ډول نجونی او کم په کم عمر کې ودونو ته اړستل کیږي، که تاسو په دې برخه کې زموج اوریدونکو ته څه خبري وکړي چې د کم عمر ودونه څه ډول باید پایلې لرلای شي؟
البته دا خوازی او جواب هم ده چې د کم عمر ودونه هم فزیکي هم روحي او هم رواني ډېرې بدې پایلې لري، ځکه موږ بېلګې یو پایلې موږ بیخي ډېری موارد لرو چې هغه کسان چې په کم عمر کې واده شوي دي، مثلا دوی د صرف بدبختانه موږ وویو چې اکثره علمان په دې تاکید او تمرکز کوي چې د بلوغ صرف هغې هماغه مرحلې ته چې جسمن یو دلی یو هغه جسمی بلوغ ته ورسیږي، نور دې ته نه ګوري چې هغه روحي بلوغ ته رسېدلی، هغه عقلاني بلوغ ته رسېدلی ده. هغه دې ته آماده ده چې مثلا ځکه د واده خپل دواړو جانبینو ته هم مسؤلیتونه متوجه کوي، هم وجایب ورته متوجه کوي، او هم د دواړو جانبو حقوق په دې کې واضح کیږي. کوم وجایب چې د واده د حق په اساس باندې یو ښځینه یا نارینه ته متوجه کیږي، هغه دې ته آماده دي په دغه سن او یا په دغه مرحله کې؟ که نه دي آماده، موږ ډېرې نجونې کتلي دي، یا تازه خپله ډېرو بېلګو شاهد یم چې نجونې ما ته راغلي دي چې په هغه اندازه باندې دوی د فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي په دومره کم عمر کې، چې یعنی په 12 او 13 کلونو کې چې د دوی په وجود باندې یا په بدن باندې د سه سالمه ځینو یا د قتلونو قربان شوي، وجل شوي دي، وهل کیږي، تکول کیږي، روانا متاثره کیږي. دوی خپله د ماشومتوب په مرحله کې دوی د ماشوم راوړل ته یا مجبوره کیږي، یا خو طبعا د واده چې وسو هغې په ما داسې نجونې لیدلي چې په 13 کلنۍ کې مثلا دوی خپله بېرته مور شوې ده، هغه به څرنګه وکولی شي چې د اولاد پالنه وکړي، هغه به څرنګه کولی شي چې هغه سالم اولاد نړۍ ته راوړي؟ روانن مثلا د یتا ځان وژنو ته خلګو لاس اچولې دي، ځان سیدنه ته لاس اچولې دي، د دې تر څنګ بعض نور مسایل دي چې راته د محرماتو د خوانه د خپل کورنۍ کې د جنسي غوښتنو سره مخامخ شوي دي، ځکه د اچاته چې واده شوي کې دي شاغې ماشومان او د ماشومان وي بیا کده نه د منل شوي د خپل ژوند هغه مسایلو کې چې دا مسایل کتمن شي، او د کورنۍ هلته خو د کورنۍ مثلا د غیرت او همت او د کورنۍ د نوم مسلې به تام دغه جلې قرباني واخې شوې ده، د ژوند د حق خپل شوې ده. د قضیه منګلرل چې د ویل شوی واته خبر ورته ورکړ شوې دغه سه مسلې قرباني و چې مونږ دا مسلې افشان شي مونږ تا وژنو، بیا تا هغه جلې په د حالت کې راوړې و چې فکر کول چې دین د ژوند د حق خپل شو، سلور 15 هغه په کومه کې و 15 بعد چې د کومه نه راغله، یعنی هغه جلې چې قصه کوله زما د خپل اند یو فرش پروت ول د کورنۍ مشان ول چې د فرش لري کې چې دا به کو وینو باندې ناول شي، انسان سره فکر وکي ان انسان د وینې نه د فرش ارزښت دی. نو د څه ډیره مسائل شته چې مثلا بیرته د کورونو نه تیښته، دغه پنځونو د کورونو نه فرار، جرمي اعمال او تلاش اچول، د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدل، هم فزیکي تاوتریخوالي هم رواني تاوتریخوالي، ځکه هغه عقلاني لحاظه کامل شوي نه دي، هغه د اهلیت مرحلې ته نه دي رسېدلي. څه چې د کورنۍ تقاضایي یا د واده د تقاضایي او څه چې مثلا د کورنۍ د نورو غړو تقاضایي، اغه دې ته ماده چې هغه ټول دغه غوښتنې سر ته رسولې وشي، عملي کولې وشي. کله چې دا نه عملي کیږي، بیرته به هغه د ستونزو د مشکلات سره څنګه چې مثلا په اول قدم کې هغه د تعلیم د حق نه محروميږي، اوس خو واقعا د له محرومي کړي خو دا څه واقع کېدل چې دوی به وړي واده شي د تعلیم د حق نه محروم شي، د ستونزو سره به مخامخ وي، د جسمي لحاظ به متضرر شي، د روحي لحاظ به متضرر شي، یا تدیره جرمی اعمالو ته مثلا ځان وجنه، ځان سیزنه، د کور نه تیښته یا د کور نه وتل چې کورنۍ به هم دا مجبورولې، هم د والدینو دخوا ته زمونږ نوم او نشان ستا خواته به ور باندې فشار، دوی به مجبور شي چې په داسې سرنوشت به اوښته شي چې د نور اعمالو به دوی قرباني شلې، او بالاخره حتی د سبیل منګلارو چې په دغه لارو کې خپل ژوند له سوار کو دی با مجازات لاندې راغلل، دی با مابوس شتلې. نو د یو انسان هغه راتلون کې ته به ستر زیان واوښتو د دغه ودونو په اساس باندې. او بلګې همدغه په یوازې د دې چې واده د هغه کورنۍ دپاره د واده حق بنسټ ګڼل شوی دی، د کورنۍ د تشکیل دپاره. او بیا همدغه کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. که کورنۍ سالمه وي خو هغه به ټولنه به هم سالمه وي، سالم افراد به ټولنې ته وړاندې کړي. او که کورنۍ د کورنۍ د حق د واده هغه مسایل چې ورته اشاره شوې ده، یا هغه مسایل چې علماو په تاکید او تمرکز کړی دی، زما د علماو نه هدف تنها دیني علما نه دي، طبابت په تاکید او تمرکز کړی دی، مثلا د نورو علمونو لکه روانپوهانو او دوی په تاکید او تمرکز کړی دی چې د واده د حق لپاره کوم سن مناسب سن دی. او دغه بیا د اتلس او یا شپاړس دایم اوسط تنده ایسته دی، ډېر دغه نشته چې حتما به په همدې سن کې څوک ودرو. خو هغه اوسط سن ته هم څوک نه ګوري، د هغې نه ښکته په سن کې په کم عمر کې په ماشومتوب کې اته موتو اشخاصو ته مجانینو ته وړې نجونې واده کېږي چې دا کورې ودان چې دا به هم سن کې ورته. هغه یو بل کس خپله قرباني خپله متضري دي، یو بل کس ورته قرباني شي. نو پایلې ډېرې زیاتې دي. یو څو بېلګو ته ما اشاره وکړله.
مننه آغلی حمیدی. آغلی امیری، آیا تاسو هم داس پیشی په لیدلی دی او ریدلی دی چنجونی په کم عمر واده ته اړستل سیوی وی او بیا یې څه ډول بدی پایلې درلودی؟
بشیر صاحب، ما تقریبا همدی بشی لس یولس کاله نثار کړی. متاسفانه موږ ته به داسې یو قضیه راتلي بشیر صاحب چې یعنی موږ به هغه په لږه په یعنی حیرانه پاتې کېدو، ځکه په موږ په کوم قرن کې ژوند کوو. داسې جرکان به راتللې چې هغوی به بدو کې اخیستلې وي او میرونه هغوی لاړ ول. بالخصوص بالخصوص یعنی ځای چې هغه پکې زیات دي، لږې مناسب خونه دي او هغه چې داسې چې زیاتی غوښتنه ورنه کوله، حال دا چې یعنی دوی ټلیفوني نه بلس امکانات لرل چې هغوی سره دوی اړیکه ونیسي. خو بالاخره دا دلی خپل ژوند ته په پای کې کېږدي څه څه شي کوي. دوی که څه هم نورې قضیې موږ سره وې چې یو بل دلی و چې ورور قتل کړی و، هغه په ځای کې ورکړی و. تقریباً وہ کالا غروب کا وائما ہوں اسے چیز کو لگا وہ کالا رس میں ہوگل لے لی تھی یعنی من اتنا لگی ہوئی تھا کچھ نہیں ہو رہا اور اذا کہیں سپا وہ سجا میں گزر کر کر ہاں تو اگر ہم رن ہوا ہے تو وہ تو سب سے جو کر دیا من تو پھر لگا اور دا دے میں ہوئی تھا اس طرح لگا ہوئی وہ اذا ان پاس کا سے مراجعہ کر دیا من جو اس طرح ہو لے ہاں تک کر لے رہا ہوں او بدترینه 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 د دې حالت قرباني ځخلې غوړم. زه د دې نه نوځه چې ما دې نه هم څنګه ورغوم نه هم څنګه ورغوم چې څه به د واده شي په لمنه په یوه کې چې یو څه څه کوي یو څه څه کوي د قدر وړي او زه مرونه په مشکلات کې سره خو هم د څه څه په وانسان کې ډېر ژوند دې مثال نه لرم. د دې لپاره دا د دې مشکلات سره برابر اوسې.
اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، له دوی سره به خبرې وکړو او بیا به ملمنو تراسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
خور جان محترم تا ته سلام او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد من لغمان.
همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو موږ ژغه د ازادي رادیو څخه اوري او د ازما حق د خبرونه روانه ده. همدرد صاحب، دغه موضوع چې د پکوچنی عمر باندې جونی ودونو ته اړستل کیږي، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا دا ډول پیښه تاسو په خپل سترګو لیدلې دي؟
بله، خور ډیر مې لیدلې دي په افغانستان کې، او بیا خصوصا په دې ولسی خلکو کې کنه دا ډیر غټ رواج ګرځېدلی. سو حیثیت نه ورکوي څوک کنه دې جلۍ ته، مطلب دی او خپل خوښې کنه دې مالک خوښه ده، دې هغه واکدار دې هغه سرپرست شي، بس په کومه توګه ده ته حق کاری، بس بیا نور دې چا پروا هغه کې نه کوي. ولو که هغه دې کور خلک هم خلاف نور بلا جلینا هم دا مغه سرپرست مغه خپل خوخه کوي. زه به درته یو بیل غوخه یم راغلم چې موږ څه ګوسی خانو کوم راځي. نو دوی دغه قرض دوستي ول خور جانې، قرض به ډیر کوار چانه بسار سبا په قرض واخیستل. بس یو ممدغه څنګه کرپان خلک ملاغې نه قرضونه کول، هغه نه به زر غختل، هغه به 5000 ورکول. حال بس هغه کور کې به هم کې ناستا چا چې پیسې ورکول. نو لور ورکره لیدل و وړه کیبل اور دي سخي کې ډیره واړه ول درې سالور لا کاردار کورته لور پیسې نه راکا، اور چې پیسې خونسته و خانستا و. بس بل جمعه دې لور ته واده بندوبسو ک من راځو ک بیا تیار کړه نه ونه هم دې در نه دی. نو کنه هغه جنوی به همدغه چې لاس نیولې ته بوتله و هغه مشران و سم مختورن ګرځي. نو استدې داسې خبره ته سوچ وکړه خو رسیدا دی کې اوس جلی لزان نه خبره نه ده. نه هغه پیسې چې هغه د قرض کړي هغه خدای خبر په کومه لاره تللی و. د هغې ټوله زندگی هغه د خلکو سره یو سپین ږیري سړي ته لاس نیولې بوتله او ژوند ورسره روان کړی ده. کمرې کچوي نو هغه تیری هلته.
مننه همدرد صاحب چې تاسو د ناوړه دودونو په اړه باندې د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړ. همدرد صاحب، دا سه هم ویل کیږي چې که ښځې شکایت وکړي هغه ته په بده سترګو باندې کتل کیږي. ستاسو په نظر څنګه دغه ستونزه حل کیدای شي؟
دا ستونزه زه خود زه حل کیدای شي خورځه کنه. زه خو خپل دغه نما نظر دا چې کله یو انسان خپل د ځان د خپل چار چوکات څلور اندامو د خپل بدن حق و نه پیژني، هغه نه بیا د بل چا حق غوښتنه خوشي د ما په نظر باندې احمقي ده. هغه په دې کنه چې اوس ګوره زه اوس یو خپل د ځان حق پیژنم، زه خو د یو پردي سړي حق هم نه معلوم، ځکه د هغې ما نه بیرته پوښتنه کیږي کنه. خپل د هغه غم ما سره نشته چې زه د هغه حقوق ما سره د خپل د ځان د حقوقو غم ده. نو زه دغه وایم چې د خپل د ځان د حقوقو په خاطر باندې د دوی چا حقوق څوک نه پیمالی. یاد دی که هغه خپل وي که هغه پردی، هزار د بیخي او یو زرې قدر د چا زړه ته نه رسوي. او خپل خو حق لري، د اولاد دومره حق لري خورجانې کنه، چې بیخي ډېر ځکه هغه ګوره وړکی نه وي پیدا شي، عملته هېڅ دنیا سره رابطه نه لري. همغه ما یې نسې ویل شروع کې همغه خپل پلار او مور پېژني. هلی موږ خپله واړو همدغسې پلار او مور ته چې سړي ډېره غټه خپلو سرپرستو ته ډېره غټه تمه یو هغسې بیا هغه چا ته د خو تمه وي، د ښېګړې د هوساینې تمه دي، یو هغه چا بیا په سیند او کوي یا د اور کې غورځوي. نو دا ډېره زیاتی روي د ما په نظر باندې. دا داسې لکه یو بې زبانه مال چې اخلي او بس ته ورسره زیاتی کوي. او انسان خو خپله ډېر کرامت او شرافت خو الله پاک ورکړی ده اشرف المخلوقاتو کې راغلی.
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره مو خپل نظر شریک کړ. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او د دازما حق د خپرونه روانه ده. زموږ میلمنې اغلې صبرینا حمیدی او اغلې هدیه امیری دي. اغلې حمیدی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر باندې په اوسني شرایطو کې دا ډول راپورونه چې په خپله د طالبانو د خوا څخه خپاره شوي دي چې دوی ویلي دي چې په افغانستان کې تر څلوېشت سلنه پورې تر اتلس کلنه کم نجونې ودیږي، څلوېشت فیصد نجونې. دغه راپور د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې خپور کړی دی. دوی څه ډول کولای سي، کوم مسؤلیت لري د حکومت په توګه باندې طالبان یا د حاکم په توګه باندې چې اوس کنټرول د دوی په لاس کې دی، چې دا ډول پیښو مخه ونیسي؟
البته مسئولیت خودی هغه وخت مسئولیت یو چاته راځي چې هلته یو قانون موجود وي، هلته یو سند موجود وي، یو تګلاره موجود وي. دوی وایي چې موږ هغه اسلامي اساساتو ته، اسلامي جزاګانو ته باندې موږ عمل کوو، کوم څه چې اسلام ویلي دي د مجرمینو د مجازاتو په هکله باندې، کوم څه چې اسلام ویلي دي د او حنفي فقهاو ما مخکې مشاره وکړه چې 15 کلن نه د جلۍ دپاره تند بلوغ په دې باندې اتفاق کړی دی، خو به هلته بیا هغه خیار ورکړل شوی چې که څوک مثلا د 13 کاله عمر ته رسېږي د دغه واده نه رضایت نه لري، کولی شي چې هغه عدلي قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي. اوس په کوم ارګان ته څوک مراجعه وکړي؟ د طالبان د دې دپاره هغه میکانیزمونه، طالبانو هغه سیستمونه ټول ړنګ کړي چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره په اول قدم کې د ښځو چارو وزارت دی د مینځ ویړو هغه سختارونه ټول لغوه کړه چې هغه د میرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره و. کوم هغه حقوقي اسناد چې هم نړیوال هغې ته نړیوال اسنادو ته افغانستان ژمن پاتې و، ژمنه یې کړې وه او مطابق د هماغه اسنادو یې خپل قوانینو کې د هماغه اسنادو محتویات راغستي وو او ځای په ځای کړي. هغه اسناد دی ملغا اعلان کړه، اوسه پورې دی هغه نه کوم اساسي قانون، اساسي قانون دی نه لري، د کوم نظام تابین دي. موږ ګورو چې د دوی په خپل دریس کې اختلافات دي، خپل د دوی ترمنځ په ډېری مواردو کې د دوی مختلف بیلابیل ډلې د دوی مختلف نظریات لري او تصامیم هغه څوک نیسي چې مثلا د همدې په دې خپل ګروپ کې تصمیم نیونکي ډله معلومه ده چې هغه د قندار سورا ده او هغه سخت دریزه خلکو. نو کله چې د دې لپاره او د دې خبرې چې تاسو واورئ، د دې د چارواکو خبرې واورئ، د دې هغه علما چې د دې د ادرس نه غږیږي د هغې خبرې واورئ، هغې تاکید او تمرکز په همدې کوي چې والا صرف د میرمنو په وړاندې او د نجونو په وړاندې هغې جنسي دید لري، هغې د میرمنو د انکشاف لپاره، د میرمنو د پرمختګ لپاره، د نجونو د پرمختګ لپاره هېڅ کومه برنامه او هېڅ کوم میکانیزم نه لري. دغه راپور چې دوی نشر کړی، د دې راپور په پایله کې دوی څه ژمنه کړې ده چې موږ به څه وکړو د دې لپاره؟ کله چې سیستم موجود نه وي، کله چې حقوقي اسناد موجود نه وي، حقوقي چوکاټ موجود نه وي، پالیسي ګان موجود نه وي، نو هلته تمه نه ځي چې دوی که د دغه مازل دپاره ناست یا یو پالیسي تدوین کړي، یو طرحه جوړه کړي چې دغه مازل سره نجونې مخامخ دي، د طالبانو د ډلې د حاکمې ډلې پالیسي او دریځ دغه شی ده. نن لري د خپل دریز نه د سرکان کړه تر اوسه پورې د دې مازل د مخنیوي لپاره منګه هغه وخت د دې نه تا مو توقع ویل کیږي چې منګه وی چې د اسناد موجود دي، نړیوال اسناد او د ژمن نه دي. کله چې نړیوال یا د ملګرو ملتونو استازي د دې د لپاره د بشري حقوقو په تحفظ کې صرف بشري مرستې دی او میرمنې د دغه بشري مرستو په خاطر باندې او د جلب په خاطر او خپل د حمایت په خاطر خپل د غوښتنو په خاطر په یو شکل نه یو شکل دوی برمته نیولې دي او هغه نړیوالې ټولنې ته مخکې کوي او د دې نه د یو ابزار په توګه د استفاده کوي، د یو وسیلې په توګه د میرمنو نه استفاده کوي. نو کله چې د دوی دریس په دې شکل چې دوی صرف جنسي دیدګا میرمنو ته ولري ووایي چې ښځه چې مغه کسه مثلا واده وکړي یا یو چاته ووایي چې ته یو میرمنه، یعنی په ټولنیزو بحثونو کې د دوی غټ غټ خلک موږ د دوی د بحثونه چې رسنونه اورو، کله د دې د باسن ډیر دردون دي، د دې انسان په وړاندې د دې فکر او دیدګا په دغه شکل باندې ده. نو کله چې د دې دیدګا او تصور په دغه شکل باندې او کوم سیستم موجود نه وي، کومه اداره موجود نه وي، سیستمونه د ړنګ کړي دي، د منځه ویړل قوانین د ملغا اعلان کوم نوې پالیسی او تګلارې نه لري، نه د نور مسایلو د بهبود لپاره کاغې اقتصادي مسایل دي کاغې د فقر د کچې ټیټوالی دی، که مثلا فقط صرف همدغه فرامین دی متواتره فرامین ورکړه چې په څه شکل باندې میرمنې ګوښې ته کی، میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو او په څه شکل باندې د میرمنو د وروسته تګ لپاره دی سیستماتیک خنډونه جوړي دی. نو د دې نه به تمه چې موږ وویل چې دوی دغه کار وکړي، دوی ته دا وړاندیز وکړو چې قانون دا شی وي او هغه کوم اسلامي اساسات چې دوی وایي چې موږ د هغې په موږ عمري عدالت تامین وو هغه په هغې شکل هم دی روان دی. د دوی فقط هغه د اسلام د اساساتو نه، د اصلي دین او سیاسي دین ترمنځ د دین او مذهب هم سیاسي کړی دی. نو د سیاسي او مذهب او دین د مجرینو نه به موږ غوښتنه چې وکړو تاسو دغه شکل باندې مخکې لاړ شئ، او که غوښتنه کېږي هم دوی بیرته خپل شرایط وي، او هغه خپل د شرایطو په وړاندې دوی هېڅ نوی ژمنه نه لري چې وشي. زمونږ دا شرایط دي، وروسته د شرایطو د عملي کېدو نه به ځکه دوی په بار بار ژمنې وکړلې، بیرته خپلې ژمنې ماتې کړې، په ژمنو باندې خپل ونه درېدل، هغه په حق باندې وفا کول اسلامي اساسات لري. دوی په هغه خپل کوم عقدونه چې دوی کړي، کومې ژمنې چې دوی د مراکې د مهال نه نیوله تر دې دمه پورې، دوی په یوه ژمنه خصوصاً د میرمنو د حقونو په تحفظ په برخه کې او د بشري حقونو د تحفظ په برخه کې، د بیان د ازادۍ په برخه کې، دوی په یوه باندې عمل ونه کړ. وروسته د دوی نه تمه او توقع فقط هغه وخت کېدلی شي چې هغه کومې تګلارې نه چې دوی راغلي دي، د هغه تګلارو منجرین او د هغه تګلارو هغه لیډران دوی ته ووایي چې تاسو اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې اوس خپل دریځ ته تغیر ورکړئ، اوس په دغه بل شکل باندې مخکې لاړ شئ. نو د دوی نه تمه او توقع فکر نه کوم که موږ اوس دوی ته د کوم سند پر بنا باندې، ځکه نړیوال اسنادو ته هم دوی ژمن نه دي او داخلي هم دوی شی نه لري چې موږ د دوی نه غوښتنه وکړو چې تاسو په دغه سند ته په کتو باندې تاسو مخکې باید لاړ شئ.
مننه آغلی حمیدی. اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی را سره دی، اوریدونکی به راواخلو، بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
مننه. البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس دی. ولی محترم خدای وکړي جوړ روغ اوسېږي تاسو محترم.
ډیره مننه احمدی صاحب. تاسو د دازما حق د خبرونه او یو د موضوع په اړه باندې کوم تبصره لري؟ مهرباني.
او خوشاله وسیږي. البته وخت خو هر انسان حق لري په چوکاټ د اسلامي قانون کې تقریبا هیڅوک نشي کولای ملالۍ چې چاک تر واخلي، یعنی یو خو بشري حق څنګه نړیوالو وړاندې کړی، ډېر مملکت وته ډېر ستونزې پیدا کړي خلکو ته، یعنی تقریبا دغه اساس نه لري تقریبا د اسلامي چوکاټ سره. یعنی هغه خو اوس په لحاله کې، یعنی موږ تاسو دغه ټولنه کې یو اسلامي پیړۍ کې ضرورت ته ستاسو یو اندازې پر خلک تعلیم وکړي، یعنی ډاکټر سیا نرس سیا مثلا نور عمر کې، یعنی ضرورت لري خلک، یعنی مېرمنو ته ډېر ارجیا ستو وسو. بدبختانه چې وګورو افغانستان کې موږ ته ډېر ستونزې لرو، نو یو اندازه چې موږ تاسو فکر وکړو دغه بشري حق چې موږ زیاتره وخت ناري وو، یعنی ما مخکې ویل چې دا چندانې، یعنی بعض خلک چې آګاه دي تقریبا هغه ته داسې سم نه ښکارېږي. یعنی ولې موږ قانون لرو اسلامي، یعنی تقریبا هغه کې هر سړی داسې فکر کوي چې هره مېرمن دومره حق لري لکه یو ناوې
چې بله. تاسو فکر کوئ چې اسلامي اصول او اسلامي قوانین د بشري حقونو سره په ټکر کې دي؟ یعنی هغه د بشري حقونو پر بنسټ ولاړ نه دي، د انسانانو حقونو ته اولویت نه دی ورکړی؟
او بلې صاحب، دا خو د سره مانه ما خو موږ د شي وایو کنه اسلام چې کوم ارزښت ورکړی انسان لپاره، مسلمان لپاره، دا ډیر مهمه ده. یعنی په دې چوک مانه باندې، یعنی یو چوکاټ لري، هغه چوکاټ کې هر څوک نشي کولای خدای نه خاصه چې شاق طلب کی یا د شاق پای مال کی. نو یو خبر افغانستان کې دا ملالۍ جان ما دل پر زنګ مو چې موږ تاسو د افغانستان کې موږ ټولنه کې بیا دلته بل رواج دی، نه پښتو یو جرګه جوړی د پښتو په حساب لري دلته طلب کیږي. دغه کې باید خلک علما مداخله وکړي، دغه خلک پرې دا بس سپینګری چې یو څه یا کوم مشکلات یا مثلا د کوم اغراض د کلکور کې یا دی وایي چې موږ یو جلسه لرو تقریبا د پښتو په حساب باندې، چې واقعیت خپل پیږي. نو په الهی قانون کې وګوره ملالۍ هیڅوک د چاپ نشي پایمالولای، که اماراتي که بل څوک کلیوال سړی. نو ولې چې الله پاک انسانانو ته ډېر کرامت ورکړی دا ډېر مهمه، یعنی او انسان ډېر ارزښت لري په اسلام چوکاټ کې. نو دغه کې باید خلک فکر وکړي او بل مخ کې ویلې دغه پښتو ټولنه کې وګوره دلته یو بد رواج ده. یعنی داسې خلک دي یو جګه مسله راځي، یو ځوان جلی سوالس کله جلی یو زړه سړی ته ورکی په الکه اندر سپ چې وي دغه یو اختلافي ده، دغه غرض لنده دغه د بیت خاص د افغانستان خلک یا علما ډیر خاص توجه کی دغه دوه دستور باید ورکی. دغه چې موږ ناراض یا سنور خو اسلامي شوکات کې موږ ارس غواړو او ان شاء الله موږ ته اسلام را کړی دي، دا به خامخ موږ نسو نه اخسلای.
بله مننه احمدی صاحب. زه فکر کوم چې موږ میلمنو هم دا خبره وکړل په اتفاق سره چې د دوی په نظر باندې د افغانستان اساسي قانون، مدني قانون، فاميلي قانون ټول د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و چې هغه اوس نور نه عملی کیږي. په دغه قوانینو کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم موجود و چې اغلی حمیدی یې یادونه وکړه چې دغه هم د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و. او که څه هم په بشپړه توګه باندې لکه اغلی امیری چې یادونه وکړه مخکې دغه قوانین نه عملی کېدل، خو بیا هم قوانین و پر ځای باندې افغانستان قوانین درلوده چې هغه اوس نه عملی کیږي، او پر دغه هغه باندې بحث کوو چې څه کېدای سي چې د دا ډول ناوړه دودونو مخه ونیول سي او حکومت د طالبان حکومت د یو حاکم په توګه باندې څه کولای سي چې د ښځو ژوند خوندي کړي او دوی د دغه ظلم څخه. غلی حمیدی هم دا پښتنه ستاسې مختیج د خلک څنګه کولای سي چې د دغه ډول اعمالو څخه لاس واخلي چې خپل کوچنی لوڼې ودوي؟
البته د انسان هغه د هم په تربیت کې او هم په رشد کې او هم په بقا او انکشاف کې خصوصا د ماشومانو مختلف محدودیتونو کې مختلف مسؤلیتونه دي چې کورنۍ خپل مسؤلیتونه لري، دولتونه خپل مسؤلیتونه لري، حاکم نظامونه خپل مسؤلیتونه، ټولنه په بعض مسایلو کې خپل مسؤلیتونه لري. حتی په ډېری وختونو کې که موږ تاریخ اوږدو ته وګورو یا خپله افغانستان ته وګورو، د هغې جغرافي ارزښتونو ته وګورو، ډېری مسایل د تعاملاتو د مخې رعایت شوي دي. مثلا میرمنو ته احترام، په یو وخت کې مشرانو ته احترام، دغه مسایل چې د یو تعامل په هیڅ قانون کې نه راغلي، خو د یو تعامل د مخې یو منل شوی عرفو هلته رایج. کورنۍ کولی شي چې په دغه برخه کې مثلا اول خو ځان به خبره کړي، ځکه موږ په هغه جغرافیه کې چې افغان خلک یا د افغان ولس ژوند کوي، هغه جغرافیه خپل ارزښتونه لري. خصوصا مسلمانان چې اکثرا اوسیدونکي د افغانستان دي، موږ نورو د نورو مذاهبو خلک هم په افغانستان کې پخوا هم لرل او اوس هم شاید بېلګې موجودې وی لرو. مسلمانان هغه خپل ارزښتونه لري چې په دغه ارزښتونو ته باید مسلمانه کورنۍ ژمنه پاتې شي. هلته په د نفوسو په زیاتوالي کې موضوع شته دی څه سره رقم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. که یو کورنۍ په اول قدم کې په هغه شرایطو کې ژوند کوي چې هغه د اقتصادي لحاظه بس یا نه ده، هغه د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده، هغه په دې باندې مطمئنه ده چې زه د دې اولاد د روزنې او د پالنې دپاره نه اقتصادي توانایي لرم، نه فزیکي توانایي لرم، نه کولای شم چې ښه انسان او ښه مسلمان ټولنې ته وړاندې کړم. په هغه وخت کې کیدای شي چې دا د مسلې نه په اول قدم کې دومره تعداد اولاد دی راوړي چې وکولای شي چې د هغې روزنې او پالنې ته رسیدګي وکړي. په دوم قدم کې د اسلامي اساسات زیات په تاکید او تمرکز او ورورم په تاکید او تمرکز وکړو چې هدف د بشري حقونو نه هم هغه حقونه نه دي چې په هره جغرافیه کې حقونه مطابق د هماغه جغرافیې د ارزښتونو غوښتل کېږي، که هغه بشري حقونه دي، که هغه انساني حقونه دي، چې د افغانستان په جغرافیه کې ارزښت په اول قدم کې اسلامي اساسات دي، منل شوي دود او عرفونه دي، مدون قوانین دي او انساني کرامت ته درناوی دی. د اسلام اساسات هم په مساواتو په عدالت باندې تاکید او تمرکز کوي، خپله د اسلام دي. نو دغه مسایلو ته باید پاملرنه وکړي او عادلانه نظام په کورنۍ کې سبب د دې کېږي چې د کورنۍ د افرادو هغه حقونه
وسامه شکل باندې یاد شي. مننه غلی حمیدی. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی. د میلمنو څخه مننه کوم او بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم. جانانه غوګراته کې داستړي قصه.